زغط مني یو په دولتیزمو کې سرکاریزمو کې باندې او یو چې دی دا په شخصیزمو کې نو شخصیزمو کې خلک کرے ورکړي دولتیزمو کې چې دی پاغي باندې بدی زور راوړي چې ځمکه خالی کړي نه
د طالبانو د حکومت کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دی په تدریجي او بایزته ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوې خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونو افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په افغانستان کې ځینو خبريالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خوراستونځمن شوه. له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په سرګندولو وایي ک په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وګړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریک کوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي او هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري رسنیو ورته اړتیا لري خبریالان ورته اړتیا لري هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلې کړي پوری کړي ترڅو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې
بامیانو کې د وی نړیوالې رسنۍ خزینه خبريالې چې د هم دوه تر ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حق امنیتی نظامی سیاسی فرهنګي مدني ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او یا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو ترڅنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکړي هغه په جدي توګه سانسور وي هېواد مو سم د تېرېدلو روان دی. یو مناسبه فنلاره جوړه شوې د حکومتي چارچوب کې ټول سرګاتور شي او حکومت هم شته معلومات نه باید لري کې او د بیان ازادي به چوک نشي.
دا شکایتونه داسې محل دي چې د سپتمبر 28م معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسي د شفافې مشارکتي او حساب ورکونکو حکومتولۍ بنسټ دی. د سازمان د دې ورځې په اړه په خپل ویبپاڼه لیکلي با خبره وکړي کولای شي با خبره پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. د سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. له دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ای ایم ایس او مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به لاسته بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسي
هڅه موکړه. په دې اړه د مرکزویو کسانو د ادعاو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28م معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
یو آسمانی کانه شاټکل کې د پسوراتونکو کلو کې بل زمکه سره ممکن و لګيږي او ډیر زیات ورانه به وکړي. اوس ویل کیږي چې خایل سپوږمۍ سره ټکر شي چې په دې ډول د زمکه کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا فضائي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانه به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شي. مخکې داسې اندیشنې وې چې شاید دا کانه لمزکي سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 40% دا ممکنه ده چې دا کانه له سپوږمۍ سره ټکر شي. خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانه به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستور مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې لرا نږدې کېدو سره دوه چارې ممکن دي چې تر سره شي. یوه دا ده چې د دې کانې مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. کدا سې څه کیشي نو د دې کانې پاړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2023 کال پورې تر لاسه شي. دوه ملاره داده چې همدا آسماني کانې په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میگاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانې ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لاند وخت دی.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
بیا هم یو جالب رپورت دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي. لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدل دي. یو شمیر ساينس پوهان وایي کچیرته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابت شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډیر زاړه معلومات بدل شي او ډیر نوې اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته دا سشکاری چې انسانان څلور لکه کال مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوې دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشر پوهنې متخصص چې د دینی وچړنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کال مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو، یعنی د انسان د خبرېدو چارې د پخوانی نظریاتو په پرتله پیچلې دي. کدا نوې چړنه دقیق ثابت شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشری تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خبره شوې دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپری د نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوې دي. ساينس پوهانو یو بل کوپری هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېر کوپری معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپری له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي. تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه ده. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوم. په هیله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیک یم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مو لوستي دي؟
بلی بلی.
چرتم ادبیات لوستي دي؟
مننه. زه خو د خوستلایت کې زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ اتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مور سنور زدکړې چرته کړې دي؟
زدکړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو ځایونو کې مدارین ورسته په امدی شیخ زاید پوهنتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستری برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماستری برنامه کې پیل کړي. دا هغې څخه راوروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې وکړي.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د هغې د سبک پیروان او په دغه باندې مې لیکلی چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د هغه د سبک پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفرداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغه ته چاپ شوی ده. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او دغه لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه ده چاپ، خو یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
مننه شبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ کی تر دې چې تاسو د ژوند په باره کې نور لتا سونه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنې به ځین تر وګرځیده. که چیرته یو څوک لتا سودا پښتنه وکیسي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي. یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مصحاب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهید. نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي او د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار د ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره دا خلک یې زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دل چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري. چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوئ او کنه؟ لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زو کو علاقه سره د ادبیات پونده ما انتخاب کړو او دې ترغلې او مانو په دې کې یو لند الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریاته کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې رابطې یا ټلیفون هم نو کېږي، نو ز سبتنام وکړو. سبتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تې چی و په هغه نصاب د استادانو لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شهاب صاحب یو خوب سیستم د سم داسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه و چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي؟ داسې څه و
یار؟ داسې زما مخې ته څنګه دی راغلی، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما په هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي، ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي نظم کې، که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې، چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي. او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي منده کې هغه چاپېږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د د ټول پونځي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شاشیر لیکلی او کچا نور برخې کار کړی چې غنیز کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډیره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ دا غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره قبیلات څه کوي چې هغه به نه و نو موږ ته به یې هغه نوټونه راکوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه ډول خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډیر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثر چولې کې هغه نو بیا اثر غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلې یعنی محصلین او استادان په دې باندې خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکي کی او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پانتون نه یا سید نور ملګری او دوستان ځینی وخت پانتون تراغلی دی حتی د پانتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي سپ یو سیمینار مونږ برابر کړو د دې پر اساس باندې د کابل پانتون علوم اکاډمۍ نه نګران نه ځین نور ځین نه ځین استادان راغلي او خپل مقالې وړاندې کړې او لیکنه وړاندې کړې او زمونږ د ماستری برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړله که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم ان شاء الله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د ماسیدینو او یاد نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب یا نور دا خو هم شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کده شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو او یو ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی. آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي؟
ډیره به بهتره وي او دا کار داسته خبرو نه ما دا فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه څه بسون ته غوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي نو
یعنی ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دی او هم دسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو په انتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین لغوي سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي. کدا کار وکړي ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډېر راته ښه کاریږي او دا کار به حتما کوو. ستاسو د دې نظر نه موږ دا فکر واخیست چې حتما به دا سي ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسو چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم تر سره شوی دی یا په نشت حساب دی خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم. تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شخصیت په پانتون کې؟
زه په شخصیت پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم. ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلې دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا پاکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دا سي د د منځبانګ باندې خبرې کوو. نن دا رنګ یان د ادبیات تاریخ اړوند ز خپل مزامین مخ ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بریم.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو. دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي؟ تر کوم وخت پورې؟ لپایل تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به موږ کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې می حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب می چاپ شوې دي چې مختلف پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیره پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولایت مې د ماستری دغه ته ورکو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیږي ما. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي. هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تاسو اوسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی که هغه اوتون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوتن ورتن ده کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو ځینو محصلینو تیسیسونه مالی دلی دي. دوی ډېر کلی موضوعات راخلي بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له دې کلي توبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي. مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي
او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. خو اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
پښتو څنګه عجیب ده، پښتون داسې عجیب ده، ہستے کے بادشاہ کڑی اپنے ستے کے نوابی، پیوتن کے دو مزاجا یو دشا بل گدا دے، بید چر سن ملندے بے شراب و شرابی، مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکے نسکار کوا، جوندے سے مکے نسکار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکے نسکار کوا، بندے سے مکین سکار کوا، عشق و مستی کوا خمار کوا،
ته نظر پته ګلیا کمې وچنه ته نظر پته ګلیا کمې وچنه ته نظر پته ګلیا کمې وچنه ته نظر پته تخ تم ګورا گزار کوا تخ تم ګورا گزار کوا چندے سے مکے نہ سکار کوا چندے سے مکے نہ سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا
کبا مستی کبا خمار کبا